020-23-13-202
با ما با تماس شوید.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته موزه فریباز ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کو. په دې پروګرام کې به د کابل د نننۍ چاودنې په اړه تازه جزئیات درسره شریک کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفینو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات کړي او جګړه یې ګرمه کړې ده. دا نور مطالب هم لرو، خو تر اوسه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په کابل کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې 24 کسان وژل شوي دي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. په کابل کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې 24 کسان وژل شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویل د موټر بم حمله نن د درېمې امنیتي حوزې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت د کارکونکو په موټر سوي چې ټوله مرګ ژوبله د قانون وزارت کارکونکو ته اوښتی ده. د مجاهد په خبره 24 کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. مجاهد وایي په سیمه کې په یوه نږدې هوټل کې د حملې په سبب اور هم لګېدلی دی او ځینې دوکانونه ویجاړ شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د غزنی ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولې دي. د دغه ولایت امنیه قومندانې سرپرست مصطفی مایار نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د غزنی ښار اړوند په زنینو خان سیمه کې وسلوالو طالبانو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال یو پولیس وژل شوی او درې نور سطحي ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د مشال په نوم پوځي عملیات هم روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تیوري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ییز چارواکو تایید کړه چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې دوو ولسوالیو مرکزونه نیولي دي، خو وایي د افغان ځواکونو پر شاتګ د سرتیرو د تلفاتو د کمولو او مصلحت لپاره وو. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي او ډېر ژر به له وسلوالو مخالفینو څخه بیرته ونیول سي. د یادونې وړ ده چې د کوهستان او تیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې چې ولسمشر غنی او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو پکې ګډون کړی و خبرې وسوې. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د طبیعي ګازو د لیږد د پروژې یا ټاپي د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې په پام کې دي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل ولایتي اداره هیله منه ده چې د ټاپي پروژې د عملي چارو ژر تر ژره پیل به په کندهار ښار کې د عامه تاسیساتو رغونې ته لاره هواره کړي.
خلګو ته د کار زمینه هم مساعدیږي او کاري فرصتونه هم برابرېږي، او له بلې خوا د فابریکو په جوړېدلو کې د ریل د پټلۍ سړک او انرژي او نورو پرمختګونو ته هم لاره هواریږي.
د شاغلی خپلواک په وینا په کندهار کې د ټاپي په اړه د کانفرنس د جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه شکل سي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې عملی چارې په 2013 کال کې پیل سي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. هغه په داسې حال کې قطر ته ځي چې دغه هیواد له څلورو نورو عربي هیوادونو سره په دې وروستیو کې په سختو لانجو اوښتی دی. رجب طیب اردوغان پرون کویت ته تللی و او د دغه هیواد له امیر سره یې هم وکتل. کویت د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجو د هواري منځګړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عمده عربي هیوادونو په دې خاطر له قطر سره اړیکې پرې کړې چې ګواکې دا هیواد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او هم د ځینو عرب هیوادونو له عمده سیال ایران سره نږدې اړیکې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي. هغه به د سنا جرګې د استخباراتي خدماتو په کمیټه کې د هغو څیړنو په دوام چې د ټرمپ د 2016 کال انتخاباتي کمپاین او روسیې د اړیکو په باب پیل شوي د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جارډ کوشنر او د استخباراتو کمیټې خبرې به د تړلو دروازو تر شاوي. د استخباراتي خدماتو د کمیټې د یو مخکښ دیموکرات سناتور ادم شیف په خبره د ولسمشر ترامپ له دغه ستر سلاکار به د روسیې له سفیر په واشنگتن کې د یو عمدتن روسي بانک له رئیس او یو روسي وکیل سره د هغه د خبرو په باب توضیحات وغوښتل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل تاسو کولای شئ زموږ خبرونه پر وی پانه هم ګوري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل د نننې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. په دې اړه به تازه جزئیات زموږ له همکارو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه یې ګرمه کړې ده. بلخوا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د هیواد وروستی ناامنه حالت د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې باید د دې حالاتو د کنټرول لپاره پراخې هلې ځلې وکړي. پر دې سربیره به دا ووري چې چین هند ته خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو پولې ته نږدې له لانجګونو سیمو خپل ځواکونه په شا کړي. دا او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدو ته بلنه درکوم. ملتیا مو وکړئ. مشخله ازادي راډیو ری دوستانو لکه چې محکمه یادونه وکړه د کابل د نننې چاودنې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستې دي. د چې د دې خبر نور تازه جزئیات څه دي زموږ همکار ناجیه صفوي انده اوس سره د کابل استودیو ته خبر لیکده. ناجیه جانې که زما وزوري نو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نور تازه څه دي د دې پیښې په اړه.
بلې ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د کابل ښار دغه چاودنه چې پکې سلر ویش کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس لخوا په سختو ټکو غندل شوې ده. ارګ مڼې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو د خپلو جنایتونو په دوام یو ځلې بیا په نه بخونکي بشري ضد عمل لاس پورې کړ او ملکي وګړي په نښه کړل. بیان وایي چې وسلوالو ته د جنګ په ډګر کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا درنه تلفات اوختي چې د تروریستي بریدونو په کولو سره یې خپل کمزوري ثابت کړه. همدارنګه ارګمانی وایي چې دغه ډول جنایتونه د ترهګرو ډلو په وړاندې د خلکو د لا زیاتې کرکې لامل ګرځي او د خلکو او دولت له غندنې سره مخ کیږي. همدارنګه اجرایي ریاست هم دغه پیښه غندلې ده. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیښې په سیمه کې خبرلانو ته وویل چې په دغه چاودنه کې 24 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. په دغه برخه کې به د خغلی دانش د خبرو یو برخه وورو.
حمله که صورت گرفته دقیق در مربوطات حوزه سوم است و متاسفانه در این صاحب یکی از پانتونهای خصوصی است، یک هتل است در اینجا و یک واسطه از مامورین یکی از ادارات حکومتی است که بیشترین آسیب ای کارمندای ملکی و افرادی که در این محل بوده دیدن. گزارشی که ما داریم هنوز معلومات ابتدایی است. 24 نفر در این حمله شهید است و 42 نفر مجروح.
بله، که څه هم نجیب دانش دا نوې چې د حمله هدف څوک خو د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیر مجاهد شه به مخکې ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې هدف د قانون وزارت کارکونکو او چې د کارکونکو هغه موټر و چې له دغه سیمه کارکونکو انتقالول. همدارنګه د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلای او ویل چې په حمله کې د ملي امنیت کارکونکو په نخښه کړي. بله فریبا جانې.
بلې ډېر زیاته مننه ناجیا ساپی و دوستانو مو ریدل چې د کابل د نننې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دی. په دې چاودنې کې څلور وشتنه وژل شوي او 23 نور زخمیان شوي دي. او د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د موټر بم حمله د درېیم امنیتي اوازې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت کارکوونکو پر موټر شوی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه یې ګرمه کړې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو هر ډول حمله شنډ کړي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي افغان حکومت دې په پاکستان د انتقاد پر ځای د هیواد امنیت ته پام وکړي او جګړه دې مدیریت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان د فشار له امله په هیواد کې خپلو حملو ته زور ورکړی څو پاکستان په دې سره نړۍ ته وښیي چې د افغان دولت وسلوال مخالفان پیاوړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو مخه ډب کولای شي.
په دغه څو ورځو کې د دښمن تحرکات ډیر دي ځکه په پاکستان باندې فشار وارد شوی دی. وی غواړي چې د جهانیانو توجه بل خواته کې او دسی وخی چې په افغانستان کې مخالفین دغه قوت لري او حمله کولی شي. دا فشار زیات شوی دی د څو ورځې مګر وسلوال پوز په ټول توان باندې په ټول قوت باندې او په لوړ مورال باندې د افغانستان د هر سانتي متر څخه دفاع کوي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د فاریاب د کوهستان او د غور د تیبری ولسوالیو پر مرکزونو ولکه اټینګه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې افغان ځواکونو په یو ولسوالیتونو کې شپاړس هوایي څوارلس مکني پلان شوي نه ویشته کمانډو او دوه شپني عملیات درلودل چې له امله یې د پنځلسو داش جنګیالیو په ګډون شپږ نوي وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د افغان ځواکونو له عملیاتو هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې په پاکستان د انتقاد پر ځای باید افغان حکومت روانه جګړه سمه مدیریت کړي. د دغه کمیسیون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي مسؤلین له مسؤلیت نه د تیښتې غوره کولو لپاره هر څه په پاکستان وراچوي.
خپل سرحدونه یې ټینګ کړل دی په ځای چې پاکستان نه انتقاد کوي خپل اردو د پولیسو غم دی وکړه هغه امکانات چې دي داخلي نظام د سیاسي اړخ نه کم نظام پاشل شوی دی هغې غم دی وکړه. دا د افغانستان د ولسونو او یا د امنیتي مسؤلینو دا د مسؤلیت نه د تېښتې دپاره یو بهترینه لاره پیدا شوې ده چې هرته به پاکستان وراچوو. ولې پاکستان رقیب دی همسایه دی افغان رقیب همسایه دی هغه یې باید ډېر څه زړه غواړي خو موږ هم مسؤلیت لرو د خپلې خاورې په مخ کې څنګه کولی شو د خپلې خاورې نه دفاع وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د امریکا د دفاع وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې 2010 کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار ویلي دي چې د افغانستان جنگ نوی جګړه نه ده بلکې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم پر وړاندې د جبهې په لومړی کرخه کې دي.
دوستانو امنیتی راپور مو واورېدی. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د هیواد وروستۍ ناامنه حالات د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې باید د دې حالاتو د کنټرول لپاره پراخې هلې ځلې وکړي. په همدې اړه د امنیتي چارو له یوه کارپو اسحاق اتمر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې د ناامنیو د زیاتېدو د لاملونو په اړه پوښتنې دي.
زما په باور د مخالفینو هغه ډېر په زړه پورې ورځې چې همدغه ورځې دي ځکه دې وخت کې دوی د شپې د انتقالاتو مسله دی او د شپې د اوسېدلو مسله دی. دوی کولی شي چې په هر ځای کې د جغرافي موقعیت له نظره حرکتونه وکړي ځکه دوی د شپې هوا په اصطلاح سړه ده او دوی کولی شي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دغه جغرافیایي موقعیت او د دغه اقلیمي موقف نه استفاده وکړي. نو په دې وجه دوی کوشش کړی چې ډېر زیات فشار په دغه وخت کې په حکومتي ځواکونو باندې واچوي. د بله خوا ده یو څه کمپیوټر یا ځافونه زموږ په دولتي او اداري د حکومت شته دی تاسو د غور وسلې ته متوجه اوسئ دا د ورځې مخکې د تایوري د ولسوالۍ د سقوط خبره وه نو اوس طبیعي دی چې هغه مسؤلین چې د غور د ولایت مسؤلین دي هغه مسؤلین چې دلته په امنیتي برخو کې کار کوي په وزارت داخله او وزارت دفاع او نورو امنیتي ارګانونو کې د دې مسؤلیت دی چې د خلکو د غوښتنو ته دې پام وکړي یعنې کله چې موږ یو ولسوالۍ سقوط کېږي هلته دغسې تلفات ملکي کسانو ته هم اوري بله خوا نه دلته بنګلي قوتونه پراتي دي چې دوی کومک او مرستې ته ضرورت دی په دغسې وخت کې
اتمر صاحب خو دولت په دغسې مسایلو کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پړه بولي او وایي چې په دغسې حالاتو کې هغوی ډېره زیاته هڅه کوي تر څو دلته د نامنۍ لوی لوی پیښې رامنځته کړي تاسو څه فکر کوئ چې یوازې د ګاونډیو هیوادونو هغه مداخله د دې لامل کیږي که نه دلته په دولت کې دننه هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي
دواړه کېدای شي ځکه هم بهرني هیوادونه استخباراتي کړۍ دلته لاسوهنه کوي د هغوی پروګرام همدا دی چې افغانستان کې ثبات وساتي افغانستان کې جګړه راولي د بله خوا نه زموږ دا سبب دا دی چې موږ هغسې یو ستراتیژي د دغسې اصطلاح آني او عاجل حملو دپاره نه لرو موږ باید ډېر آماده اوسو د دغسې مسایلو دپاره موږ یو ریزرفي قوت باید چې لرو موږ ریزرفي کسان باید چې لرو چې
د امنیتی چارو کارپو اسحاق اتمر سره موز موږ د همکار اکرم الله اکرم مرکه واورېده او اوس هم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې په افغانستان کې وروسته نامنې د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو پر کاروبار منفي اغېز کړی. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي په زرګونه ډالر پانګه به له هېواد ووزي.
دغه چاودنې دغه نامنې په کل کې د خصوصي سکتور په تېره د پانګوالو او سوداګرو همدارنګه صنعتکارانو په اذهانو باندې ډېر منفي اغېز لري. یو چاودنې پر اساس موږ ویلو چې په زرګونه ډالر د افغانستان نه وځي او موږ ته تاوان اړوي.
پسرلی وایي چې په هرې چاودنې کې زیات شمېر دوکاندارانو ته زیان رسیږي. د کابل په درېمه ناحیه کې نن سهار د موټر بم چاودنې له امله چې مرګ ژوبله هم درلوده په یو نږدې هوټل کې ور ولګېد او هم ځینې دوکانونه ویجاړ شوي دي. د هرات د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې پانګه اچونه د ودې او پراختیا په حال کې ده. د دغه ټولنې رئیس حمیدالله خادم نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال په دغه ولایت کې له 213 څخه زیاتې فابریکې فعالیت لري. ښاغلی خادم زیاتوي چې دغه فابریکې د برېښنا د کموالي له ستونزې سره مخ دي. خادم د هرات د برېښنا ریاست له مسؤلینو څخه غواړي سو هر څومره ژر چې ممکن وي د هرات صنعتي پارک ته 50 میګاواټه برېښنا ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 12 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 13 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1200 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 53 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 افغانۍ پوله، یو نه 50 افغانۍ او 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 429 افغانۍ.
له مرزی احمدزی چې خمو اقتصادي خبرونه واورېدل او اوس موږ ځو یوې نړیوالې مسلې ته. چین هند ته خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو پولې ته نږدې له لانجمنو سیمو خپل ځواکونه په شا کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې پر سر دعوا تر اوسه دوام لري. نوري اس نوري دا مسله تعقیب کړې ده او دا اوس را سره په سټډیو کې دی. نوري صاحب، دا کومه لانجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي او هند ته دغه خبرداری کوم چینایي لوري ورکړی دی؟
بلې فریبا جان، دا د هومالیا په لوړو کې د دوکلام پلاتیا او لنجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي. پر دې سیمې پر چین او هند سربیره د هند متحد بوتان هم د ملکیت ادعا کوي. هند ته دغه خبرداری د چین د دفاع وزارت ویان ډګروال ووقیان ورکړی دی او ویلي دي چې هند د خپل ملي حاکمیت او د ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع او ساتنې په برخه کې د پیکینګ عزم او اراده نه ازموي. خو دغه خبرداری د چین د خلکو د ازادۍ د پاوز د خلکو د ازادۍ د پاوز د نویومې کلیزې د لمانځلو د مراسمو په درشل کې په یوه خبري کانفرانس کې ورکړی دی. د دوکلام پلاتیاو په سیمه کې دغه راز چینایي کارکوونکي د هغې لویو لارې پر جوړولو هم کار کوي چې د هند تر پولې غځیږي. بلې فریبا جان،
نور صاحب، د دغې لانجې د هواري په برخه کې هند څه ډول دریځ غوره کړی دی؟
هند د پولې دواړو غاړو له پرتو سیمو د دواړو لورو د پوځي ځواکونو د پشا کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه لانجرې د خبرو له لارې هواره شي. هند تېره میاشت وروسته له هغې چې چینایي ځواکونو په تبت کې له یادونګ څخه د جنوب پر لوري د سړک د جوړولو کار پیل کړ، د روغې جوړې خبرې پیل کړې. که څه هم دواړه هېوادونه تر اوسه له زغمه کار اخیستی، خو په وروستیو کې د نوې ډیلي او پیکینګ له لوري توندې څرګندونې زیاتې شوې چې ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوې چې خی دوړ هیوادونه بیا سره ونخلی. د سرحدي شخړو پر سر هند او چین په 1928 کال لنډه خو خونړی جګړه کړې و. دوړه د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه 3500 کیلومتر ګډه پوله لري چې ډیره برخه دا وایي ده. ټاکل شوی چې په دغه لانجې د هند ملي امنیت سلاکار اجد دول پیکینګ ته په راتلونکي سفر کې چې د دیونه په پای کې سر ترسوي له خپل چینایي لوري سره هم خبرې وکړي.
بلې ډیره مننه کوم نوري صاحب، ترې ویل لاندې د مې وروسته به د خبرونه پاتې مطالبه ورو.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ اخلاق ازادي راډیو ری دوستانو کې چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او نور مطالب او راپورونه مو ولولي او واوري په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس موضوع یو بل د افغانستان اړوند موضوع ته، البته د هم امنیتي موضوع ده. د غور او فراه ولایتونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا چې دغه کسان څوک دي او دا پېښه څه وخت شوې ده، اوس حالات څه دي، په دې اړه به نور جزئیات موږ له همکار احمد شاه فطرت څخه واورو چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر لیکه دی. فطرت صاحب، زما آواز کې اوري نو اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې دغه پېښه څه وخت شوې ده او څو تنه وژل شوي.
بری باجان تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د تیر ورځې راهیسې د امنیتي چارواکو په خبره د ګلستان ولسوالۍ ختیځ لور ته چې د تیورې ولسوالۍ د غور ولایت مربوط سره سرحد لري، په دغه سیمه کې البته چې په خپله تیورې ولسوالۍ د ګلستان او پرچمن ولسوالۍ سره اړیکه لري چې ګلستان یا د هلمند سره، دې سیمې د هلمند د فراه دې سیمو څخه ډېر وسوال طالبان هلته ورغلی و تر څو داعش سره جګړه وکړي. بس د امنیتي چارواکو خبره چې له تېرې ورځې راهیسې ویل کېږي په دې جګړې کې کابو 60 تنه وسوال طالبان او د دوی ملګري چې هلته په سیمه کې نور خلک هم ورسره و په دې جګړو کې وژل شوي دي. اجمل زاهد د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ولسوال ازادي څو شېبې مخکې ویل چې د دوو کسانو جسدونه د ګلستان ولسوالۍ ته راوړل شوي، تر څو بیا د فراه او هلمند نورو سیمو ته چې اړوند دي انتقال شي. دا هم دا شنه ویل چې اوس هم د تیورې ولسوالۍ په یوې سیمه کې چې د شهر په نامه ده هلته اوس هم جګړه روان ده داعش او د وسوال طالبان ترمنځ، او ویل کېږي چې هلته ډېر طالبان هم ورغلي تر څو داعش ډلې سره جګړه وکړي. البته ولسوال وایي چې داعش هم هلته پوره امکانات لري تر څو دوو کسانو سره جګړې ته هلته هم تیاری شته په سیمه کې.
بلې ډېره زیاته مننه احمد شاه فطرت، چې د غور او فراه ولایتونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو په اړه یې مشته معلومات راکول. دوستان، اوس هم ورځو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته چې نن یې د افغانستان د ګرځندوی صنعت په اړه مقالې خبرې کړې دي، دا به له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو د ګرځندوی د صنعت د ودې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې ورځې وینا راخیستې او په دې اړه خپلې تبصرې خپرې کړې دي.
مسیر خپلواکي ورسپانې په دې اړه په یو مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو وروسته کېدای شي هر کال دغه هیواد ته له 2 میلیونو څخه تر 15 میلیونو سیلانیان راشي. ورسپانه د خپل دغه مطلب په دوام لیکي چې ښاغلي غنی دا خبرې تېره ورځ د تروریزم په وړاندې د تروریزم ګواښونه په نوم یو جوړ شوي علمي سیمینار ته وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې لکه څومره چې تروریزم خنډونه جوړوي او تاوان پیښوي، هماغومره تروریزم مؤثر او ګټور ثابتېدای شي. وایسا خپلواکي ورسپانې تروریزم د تروریزم مخه ډب کړې ده تر عنوان لاندې په یو مطلب کې د ښاغلي غنی په حواله لیکلي چې تروریزم د تروریزم مخه ډب کړې او په دې توګه د ملت د سترو ګټو مخه نیولې ده. په مطلب کې همداراز راغلي چې ترهګري د سیلانیانو په مقابل کې ستر خنډ دی او په دې توګه دغه پدیدی افغانستان ته د راتلونکو میلیونونو ډالرو مخه نیولې ده. سرخط خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه چې عنوان دی که تروریزم ختم شي نو تروریزم به وده وکړي تر عنوان لاندې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی په قول لیکلي چې په هیواد کې سوله او ثبات راتلونکی دی او نه باید دا وویل شي چې دا کار تر وخت مخکې دی. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې ولسمشر غنی وایي سیاحت په نړۍ کې د عوایدو او کاروبار او داراز د ولسونو او ملتونو ترمنځ د ښو اړیکو د ایجاد لویه وسیله ده. ورسپانې لیکلي چې ښاغلي غنی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤلینو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې ګټورې طرحې جوړې کړي ترڅو له طبیعي سرچینو څخه ښه ګټه واخیستل شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ګرځندوی صنعت د راژوندي کولو اړتیا تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ګرځندوی صنعت له پامه غورځېدلی دی. سرمقاله د ولسمشر په حواله لیکي چې افغان حکومت به د ګرځندوی د بیرته راژوندي کولو لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تفریحي ځایونو جدي کار وکړي. سرمقاله وړاندې لیکي چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د سیلانیانو لپاره ډېر مهم وو او اوس اړتیا ده چې باید دغه اهمیت بیرته راژوندی شي.
زموږ خلاص د رادیو ری دوستانو ستاسو یو شمیر پیغامونه مشترک رسیدلی چې د لوړو زده کړو په اړه مو خپل نظرونه شریک کړي. دلته به وورو
ستاسو له پیغامونو.
روزګان ولایت محصلین او بیچاره ولس او نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدلاشه چې راوځي د دولت خواخه هغه دوی ته نه ورکول کېږي او په یو مشکل او په بله په دروغ او په څه نورو خبرو باندې د دوی څه اخیستل کېږي او د نور ژبې بوتل کېږي.
السلام علیکم. زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره سره په تماس کې امروره. دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي. محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولې کوي چلند روان دی. یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور باسي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوې هم دی رسېږي هم.
او د خبرونه په دې برخه کې په جاپان کې ساينس پوهان پر دې کار کوي چې څه ډول کولای شي له ماشو څخه په جنایي چارو کې کار واخلي. دغه په زړه پورې مطلب اسمت سره نوروي.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپیژندل چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر 2 ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اوو تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومیږي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوی ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې دوی ورځې یا اته څلویښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه همالته پاتې شي د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدی شي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې نن سهار په یوه ځانمرګي برید کې څلېرویشت کسان وژل سوي او دوه څلېرویشت نور ټپیان سوي دي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیورې ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
مننه کوم ملالی بشیر. اوس هم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان به پکې سره وور.
د زهرو کاروان
کله تر بابا ولسوالۍ هر اوسیدونکو کوکنارو کری او یا د نشئی موادو قاچاق وکړي نو د 2 لک افغانۍ نقدي جریمه به ورکوي او بیا به حکومت ته سپارل کیږي. د کابل په پولیسوخته سیمه کې په نشئی توکو یو شمیر روغ دي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکي چې په وسلو سنبال دي یو شمیر معتادین وژل دي. السلام علیکم. حمید مومن يم د زهرو د کاروان د یوې بل خبرونې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خبرونې د نورو مطالبو له پیژندګلوي مخکې راځي له حدیث پردیس نه واورو چې په تیرې یوه اونۍ کې کومې مهمې پیښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په دری ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگي ولسوالیو کې د نامنۍ خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. ښاغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربېره دا سیمې د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد د ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواده بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایي ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایي ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یوه ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2133 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولېږدوي. د بهاوی پوینا دویمه ډله چې درې کسان ول او د دوشنبه په ورځ د 2501 ګرام هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړي ول او غوښتل چې هندوستان ته قاچاق کړي په کابل هوایي ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتلې 40 کیلوګرام تریاک کابل ته قاچاغ کړي ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایان مهدی کاظمی د سې شمې پورز ازادي رډیو ته ویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاغړونکو له 40 کیلوګرام تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیول چې غوښتلې په سره ش موټر کې ځای پر ځای کړي مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د خغلی کاظمی په وینا د قاچاغ په نیول شوی کسانی له مخدره موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ته سپارل دي.
له حدیث پردیس نه په مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولي. د کابل په پولیسو سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشي توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلي دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین 2 میلیونه ډالر لګول شوي خو پایلې د پخوا په څیر چندانې نه دي. دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو ترڅنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له پنده ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړئ. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د درې ابتکار هرکلی کوي خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځیږي ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کیږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار د دې لپاره کړی چې د نشي توکو زیان ته ډېر حد د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 14 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې 2 ورځو کې هڅه سوې چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل سي.
توجه
زیاته پاملرنه شوې چې موږ خلک متوجه کړو چې د مخدره موادو زیانونه لومړی خپله د افغانستان خلکو ته متوجه دي. مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او د مخدره موادو عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی دی.
د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش تیره اونۍ د یکشمې په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې د ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د تپل شوې جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت تقاضا کمه شوې خو دا مواد په سلو کې اتنې وي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې معنیات ویان مهدي کاظمی د مخدره موادو د کښت مخنیوي او قاچاقونکو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقوړونکي نیول کیږي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شویو قاچاقونکو کچه 2 برابره لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقونکي نیولي دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې د مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ د دې صدا غوښتنه ده چې باید ولایتونه د مواد مخدر کرکیږي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کیږي یا زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته نه شي. په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ ته تاکید کړو چې هغه ولایتونه کې چې مواد مخدر کرل کیږي دغه ډیره د پروسه د هغې خواته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزی د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین نه راضي دي، خو دا چې کتونکي ورته څه نظر لري زموږ همکار مرسلین ارسلا له اشرف ناصری سره مرکه کړې او په سر کې ورنه درې کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړې چې هغه ورته په ځواب کې داسې وویل.
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې دا د حل لاره نه بولم. د نشه یي توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې د دهقان ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بله نشه یي توکو مافیا ده چې هغه له دې نه دهقان ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښت ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې ناامنو سیمو کې کېږي او قاچاق هم له هماغه ځای نیسي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لار یې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي عامه یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره مؤثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅوو چې هغوی خلک دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خصمه کې په نشې توکو روک دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشې توکو پلورون کې چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر متادینه وشلې دي. دوی د متادینو د وضعیت په اړه دردونکې قصې هم لري. د دې ځای متعدین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوی نشي کولی. د کابل امنی قوماندانۍ که څه هم په پولیسو خطه سیمه کې د مشکوکو وسلوالو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو متعدینو د وسلوال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عبادالله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکه وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسېدلو ځای دی په ظاهره آرامه ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکې کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره سوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خپرو سویو خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسوخته ته ولاړم. کله چې مې وغوښتل پلته لاندې ورسم، یو شمیر معتادینو په قهرجنو سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویرېدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي. بلاخره یو سکلن فرید چې له 50 کلونو راهیسې له خپل وړوکي ورور سره په نشر وې دی سوی، دې ته تیار سو چې په دې اړه را سره خبرې وکړي. هغه وایي څو ظلم تر فل لاندې د معتادینو وژل په خپل سترګو لیدلې چې د مخدره موادو خرڅونکو په مرمۍ وشتلې دي.
جوړ خلک راځي او معتادین په مرمۍ ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کسه معتادین په چاقوګانو ووهل. هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي، غونډه فروشان دي. دوی راځي او معتادینو ته نشي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
څه موده مخکې د پولیسو خته سیمې شاوخوا اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسان چې په ښکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګ راتګ کوي او کله ناکله په شاوخوا سیمه کې غلاوې او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسو خته لاندې چاودنه وسوه چې څلور کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانې او یو شمېر معتادینو په وینا دا چاودنه د لاسي بم له امله وه. د کابل د امنیه قومندانې ویان بشیر مجاهد کڅه هم تر پولیسو خته لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني، خو زیاتوي چې د یو شمیر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې یې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شاید تر پله لاندې یو شمیر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر به هم نیولی چې مخکې یو تم ټپي کړی و. خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دې دې ځای ته تګ راتګ ولري، په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو خته معتادین یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بېلابېلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نرسېدل او لوږه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسیدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یو څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. څلور پنځوس کلن فاروق چې له پنځلسو کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همدا دوه علتونې دي چې خواران مړه کېږي.
څرنګه چې د مړه شویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځنده ټیمونه هره ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول سي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ اوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لګوو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بیلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغه سي پاملرنه نه ده سوي. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یوه معمولی خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو خته څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو ختیځ ولایت ننګرهار ته په دورپاپا ولسوالۍ کې د نشه یي توکو پر کښت او قاچاق ناغه ایښودل شوې ده. د ننګرهار د دورپاپا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دورپاپا ولسوالۍ هر اوسیدونکي کوکنارو کړي او یا د نشه یي توکو قاچاق وکړي نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2 لک افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کېږي. د ننګرهار ولایت مقام د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینواری دا راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د دورپاپا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی. د دورپاپا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف یې د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولې. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شنوارو قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ د قومي جریمې تر څنګ به د قانون منګولو ته هم سپارل کېږي.
او هغه هم داسې تړون کړی دی چې موږ ژوند دی چې دلته سټاک وکړل او کړلو هم 2 لک روپۍ به ترې اخلو او سړی به چې کوم دی قانون منګولو ته سپارو. یو زیاد چکم دے مگا دا خبر کرے گا چھے کاتا کو پوری تو گیر شو آگا چھن دے آگا من دس مگا دولا کا روپائی ناغائی آنور بے چھن دے کانون منگولو تسپارو لیکن چاہت سبا بیا کانی سنگی ری آو دا بے چھن دے نسپارو سنی دے درمی آنو بے چھو پختانا کا
نموڑ اوائی داگا داول قومی پریکری کولی شی چھے پٹول حیوات کی دنشی تو کو کخت و قاچاک بن کری دا وای د تاریخ پوګدو کې دا ثابته شوی چې خلک دغه سي قومي پریکړو خلاف عمل نشي کولای
نو قومي فیصله خدا سي نو فیصله دي چې هغه په هیڅ کله بیا نه ماته کې چې قومي تړون نو قومي فیصله چوکو کا نو هغه بیا په یو وخت کې نه هغه بیا نه ماته ونتي ځکه چې هغه قومي فیصله د کام په دستور او پانانا تو باندې خلاص شوی او هغه چې موږ خپل باندې په دې وطن کې څنګه خپل لارې د شنواري مثال په هغه شنوارو په لارو باندې هغه خبرې بیا هیڅوک مداخله نشي کولای
د ننګرهار ولایتی ادارې هم د دور بابا ولسوالۍ د قومي پریکړې هرکلی کړی د ولایت وینا تاوله خو ګڼی وایي دغه ډول پریکړې ولایتي ادارې سره ډېره همکاري کولی شي
دغه پریکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره زموږ هیله دا ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پریکړې له مخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي
اوس مهال د ننګرهار په لورو ناامنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړې په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
تاسو د ازادي راډیو څخه د زهرو د کاروان اونې خبرونه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 خبرېږي د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشه مخکې د خیاطۍ دوکان دوه موټرې او کور نه درلودل خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي دا چې عبدالحکیم څنګه د نشه ښکار شو دا بل د څخه واورو
تقریبا زه یو 40 کلن یم 12 پاس کړی یم په دوه درې ژبو باندې خبرې کوای شم یما یو شریکو په دکان کې دین دغه نشي کوله زه د دې په غشوې ما چې د نشي پری دی یو ورځ راته یو چې ولا اندغه شی را سره پاتې ده ډیر کم ده اندغه وخه ما نور نه وخه مې مالک چیرې مر دی کنه اندغه شی زم در سره وخه ما چې باقی مانه ته ونه وخه نو سبا چې وشو کنه بیا چې ملند کنه چې د سره بیا شی پروت ده مال وره ک څنګه حساب ده وای ولا دغه شی ده مالک بیا مر دی کنه دا در سره وخه ما اندغه سی په دغه حساب باندې روزانه ګله زخپل نشي شوم نشین مخ کې چې کومه ژوند ما و هغه ډیر خوا موټر مې درلودو کور مې درلودو هر څه را سره و دکان مې درلودو چې کله په دغه نشه باندې زوخت یې مګنه نو دا غون شي رانه تللی ده د اعتبار څخه پر شوی ده نور شان ته خپرې ده خو دا نشه شروع کوي کنه د کار پاتې کیږي دا مجبور کیږي چې د یو اخوانه پیسې پیدا کی ځان ته نو په حواله کې دا غلام لا غون نه تلل مونږ ته موټر مې خرڅ کو مجبور وم سړی قرضدار کې قرضدار ورپسې راځي ځکه چې بیا به نشي باید یو څه د لاسه ورکي ورو ورو دې دې نه قرض واخله هغه نه قرض واخله نو مجبور شوم چې کور خرڅ کوم اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې جوان کوم هغه داسې حالت دی چې ته خپل هیڅ شی باندې نه پوهېږې که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړم زه هر وخت په غم تیریږي خوشحالي بیخي پکې نشته دی نه کولې دا غم ده چې بیابېږي درد در باندې راځي خماری در باندې راځي اوښکې در باندې راځي لکه داسې شیمه حوصله نه لري چې یو کار وکړي او چې کله نشه وشي کنه دا به غمي چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نشم دغه غون غم ده کنه یو زوی مې ده اوس د خیاطانو شاګرد ده هملته کار کوي دی یو ورځ په جړا شو راته وایي پلاره ته نن یما استاد پوښتنه وکړه چې ولا ډېر وشرمېدم آخر تر کومه پورې پلاره تو خدای پرېږده دا زوی مې راته په جړا شوله ما خپل ژوند ته چې وکتل کنه چې په دغه نشو باندې نور مخکې نه ځي ځکه دغه شپخانې ته راغلم چې صحتیاب شم بیرته لاړ شم خپل د فامیل په سر باندې درې زامن مې ده نهم سمت کې سبق وایي نو دا غون رانه تللی د مدیریت بیخي نه لرم زه حاکمیت نه لرم موږ خلی زمان خان کې ژوند کوو او دې شانزه تقریبا وه اته ساکیان دي نو ولې د حامر داوزي نه پوهېږي کارمند جنایي نه پوهېږي حتما پوهېږي نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک دپاره خدمت کوو نو دغه خلکو ته ما پیغام ده چې خدای ته وګورې یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي نو هغه ورځ ته فکر وکړئ څوک چې په دغه نشو باندې اوښتې ده که نه یو وارې دې کور ته ننوځي وګوره چې دوی څه حالات لري که نه
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو دا د خبرونه روسي شبو تر ورسېدو او لجمن سره سم د اونې ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. فرید یو پوډری ځوان دی چې لاله سو کلونو راهیسې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. د دوه ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړ. د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغی چې د دې ستونزې یو حل را وباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې سره وکړي.
نو څنګه شو پلار؟ څه ویل
لوري؟ خو سر د ډیر بے پروا سړی دی، پار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پیښ شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکا، ما ورته وویل چې نه لرم، په قهر شو، لرګی یې راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلې به دې و چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مشاره هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولای، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. اوس در کوم خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مشاره لورې، له دې شره دې خلاص کوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره همداسې ده که نه؟ ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځی راځی، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټېم نه دی، زه پوشپوش په وږي تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پوښتوم؟ بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پوشپوش په وږي او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی تی وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې را سره وهله، ویل یې طلاق راکړه. بس ما تندت راغی او په لرګي مې ووهله. نو
قاضی صاحب، ته ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایې؟
هلکه ته ولې دا بیچاره نه عاقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وای کالین لرم کله وای وګی اما بس امام ضرور ته تنگ شو قاضی صاحب کتان دے ما عمر تنگی ولا چپنا سان سان پلرگی وای
قاضی صاحب زم انسان ایما دادے تای خپل خبری ووری دی پدی ڈول می لاس کال ور سره تیر کړل نور غم نلارم ازته نه طلاق واړم
اوس ما کې می فیصله تا غوښی
غنګ دی هم غنګیو
ما د دواړو خو خبری خی په غور سره ووری دی د فرید له خپل خبرو څخه ثابت شوه چې دای خپل میرمن نسی ساتلی نفقه نشی ورکولای شکنجه کوي او هغه ته ویلی چې وژنم دی
هو قاضی صاحب بالکل انداز
ده نو د دې اسناد او شواهد پر وړاندې کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي
چرو چیا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وہی کچے اومدان کل کندیمو زور
اس کیا بیس بہوز گورے دا گاونڈے ہے وا پاکستان او گورے چمدا مکن
وا بایس ایک کسی کے از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم ہمیشہ
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د آزادی پتاپو کی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو